شبر میزبان شماست. شبر صاحب خوش آمدین.
احمدی صاحب مننه. ستړي مشي دا سجر ډو داتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم. په دې خبرونه کې د زلمی خلیل زاد څرګندونه لرو چې وایي د سولې له هلو ځلو به افغان حکومت نه څنډې ته کیږي. په افغانستان کې د ایران د مداخلې او له پاکستان سره د اوبو پر سر د لانجې په ارتباط هم اوریدلی شي. خو لومړی خبرونه. افغان حکومت له وچکالي ځپلو افغانانو سره د مرستو د جلبولو هڅې کوي. د افغانستان دفاع وزارت د سرتیرو د مرجوب لید کمیدو په خاطر نوې ستراتیژي جوړه کړې او د پاکستان په کراچي شهر کې چاودنه شوې. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت وایي هڅه کوي په افغانستان کې له وچکالي ځپلو افغانانو سره د مرستې لپاره د جنیوا په کنفرانس کې د مرستندویه هیوادونو همکاري جلب کړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي هغه 3 میلیونه او 15 لکه افغانان چې وچکالی ځپلي عاجلو غذایي او نورو مرستو ته اړتیا لري. په جنوا کې د دې ادارې ویان پرون وویل رواني وچکالی د افغانستان 40 ولایتونه ځپلي دي. د پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د افغان دولت وزیر نجیب آقا فهیم ازادي راډیو ته وویل
در نظر است که به عنوان یکی از مشکلات جدی
په پام کې دا موضوع د جدي ستونزې په توګه د جنیوا پر روان کانفرنس کې دا افغانستان ملاتړ او همکارو هیوادونو سره مطرحسي چې د هغوی پام را جلب سي. هڅې روان دي. هیله لرو چې نتیجه ورکړي.
ټاکل شوی ده د جنیوا کانفرنس د روان نومبر میاشتې په 28 او 29 جوړ شي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د وچکالۍ له کبله څه باندې 2 لک انسانان بې ځایه شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرجوب لید مخنیوي لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل
دغه ستراتیژي له تیرو 2-3 میاشتو راهیسې د دې کار شروع شوی دی. په یو شمېر سیمو کې زموږ هغه وړې پوستې چې هغه ستراتیژیک اهمیت نه لرلی هغه په هماغه سیمې ته نږدې په یو بل ځای کې په بیس بدلې شوي دي. لوی بیسونه څو ګټې لري. یو دا چې زموږ ریزرو قوتونه لرو، بل تهاجمي حالت زیات شولو، د دې تر څنګ موږ په خپل وخت حمایه کولای شو. د کماندو عملیات، د هوایي ځواکونو عملیات
له 2015 کال راهیسې د افغانستان څخه باندې 8000 پولیس او د پوځ سرتیري وژل شوي دي. د بلخ د محلي سینما ممثل قدوس فرحمن د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وشل شو. د بلخ ولایت د خلو ملوسوال تاج محمد رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې پیښه پرون ماسپښین د خلو ملوسوالي په مربوطاتو کې وشوه.
دوی په سیمه کې هنري کارونه درلودل. پر موټر سایکل سپرو دوه نامعلومو کسانو غوښتل د دوی ټلیفونونه او نور شیان ورڅخه واخلي. یوازې د فرحمن کوچنی ټلیفون پاتې و. هغه له ټلیفون ورکولو ډډه وکړه، ځکه ویلې چې غواړي له نور سره په تماس کې وي. وسلوالو په دې وخت کې قربانې ډزې کړې چې په نتیجه کې فرحمن وژل شوی دی.
د خلو ملوسوال وایي په پیښه کې د شاغل فرحمن دوه نور همکاران ټپیان شوي دي. د پاکستان پولیس وایي د کراچي په شار کې بمی چاودنې 2 تنه وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. دا چاودنه پرون د مالیر په سیمه کې وشوه. پولیس وایي چې د سړک د غاړې بم له یو بازار سره نږدې وچاودید. د دوو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک شودل شوی دی. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه په چا په غاړه نه دی اخیستی. کراچي د پاکستان په جنوب کې د سنی ایالت مرکز هغه ځای دی چې هلته غیر قانوني افراطي مسلمان وسلوال فعال دي. د ترکیه پولیسو 13 تنه فعالان، خبریالان او اکاډمیک شخصیتونه نیولې دي. پر دوی تور پورې دی چې د بشري حقونو له فعال عثمان کوالا سره ارتباط لري. کوالا د هغو ادعاو له کبله په زندان کې دی چې ویل کېږي د 2013 کال د اعتراضونو په مرسته د حکومت د نسکورولو هڅه کړې وه. د ترکیه حکومت وایي هغو اعتراضونو د 2014 کال د جولای میاشتې ناکامې کودتا ته لار هواره کړه. د ترکیه پولیس وایي هغه کسان چې پرون نیول شوي په دې تورن دي چې له کوالا سره د 2013 کال د می میاشتې ناکراریو ته لمن وهلې ده. له 2014 کال راهیسې تر ناکامې کودتا وروسته ترکیه 8000 کسان بندیان کړي چې محاکمې ته انتظار باسي. دغه راز 1,50,000 دولتي کارکوونکي او پوځي پرسونل یا له کاره شړل شوي یا یې دندې ځنډول شوي دي. د امریکا یو فدرال قاضي سپین ماڼۍ ته سپارښتنه کړې چې د سی این این تلویزیونی شبکې خبریال جیم اوکاستا ته بیرته مطبوعاتي اعتبار لیک وسپاري. قاضي تیموسی کیلی پرون دغه لنډمهاله حکم ورکړ چې له مخې د ټرمپ له ادارې غوښتل شوي اوکاستا ته چې له سپین ماڼۍ راپورونه ورکول بیرته اجازه ورکړي چې سمدلاسه سپین ماڼۍ ته د راپور ورکولو لپاره د داخلېدو جواز ولري. د ولسمشر ټرمپ ادارې ویلي چې د قاضي حکم به ومني او اوکاستا ته به د لنډې مودې لپاره سپین ماڼۍ ته د داخلېدو مطبوعاتي اعتبار لیک ورکړي. د سی این این د دې شبکې د خبریال جیم اوکاستا مدافع وکیل تیودور بوتروس پرون په واشنگتن کې په دې اړه خبریالانو ته وویل:
We're extremely pleased with the ruling today.
موږ نن پر دغه حکم ډیر زیات خوشاله یو. دا د اساسي قانون لومړی تعدیل او ژورنالیزم ته یو ستر ورځ ده. موږ خوشاله یو چې ښاغلی جیم اوکاستا به وکړی سي بیرته خپل مطبوعاتي کارت ولري او د سپین ماڼۍ په اړه به د خبرونو راپور ورکوي.
سپین ماڼۍ وروسته له هغې د جیم اوکاستا اعتبار لیک وځنډاوه چې نوموړي نه ورځې مخکې د یو مطبوعاتي کانفرانس پر مهال له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره لفظي شخړه وکړه. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام د زلمی خلیلزاد څرګندونې لرو چې وایي د افغانستان د سولې لپاره چې کومې هلې ځلې کوي د افغانستان له حکومت سره به سلام مشورې سره مخ ته ځي. په دې ترڅ کې د سولې عالي شورا سولې ته هیله منه ده.
هیله من یو چې ژر تر ژره د افغانستان بین الافغاني مذاکرات د حکومت او طالبانو ترمنځ پیل شي.
یو شمېر افغانان ایران تورنوي چې د افغانستان په جګړو کې لاس لري.
متاسف به دې هم چې دلته په داخل د افغانستان کې د ایران مزدوران د ایران د لپاره کار کوي. ما ځین خواهش دادی چې د ایران او د پاکستان لپاره به کار ونه کړي.
د کونړ پر سیند او نورو هغو سیندونو چې د پاکستان لور ته درومي اولې بندونه ژر تر ژره نه جوړی شي په دې اړه یو تحلیلي راپور لرو.
موږ د کابل د سیند په ارتباط د پاکستانیانو سره هر ډول قرارداد امضا کوو. مالا دا ډیورنډ پرسنټ دی په تاسو باندې په اوکتیبر حال موږ سره دغه مشکل راغلی.
د افغان امنیتي سرتیرو مرجوب لولې زیاتوي. دا مسله هم په یو تحلیلي مطلب کې چیرو
اکثرا دښمن بیا په درې قطارو باندې ځان عیار کړی دی. دا په پورته حمله کوي یو قسمت حمله کوي دوه قسمت نورو کمین نیسي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی هڅه کوي افغان حکومت د سولې په پروسه کې څنډې ته پاتې نشي. تر دې مخکې شکایت شوی و چې د سولې په پروسه کې افغان حکومت په حاشیه کې پریښودل شوی دی. بلخوا د سولې عالي شورا هیله لري چې ډېر ژر به د زلمی خلیلزاد په منځګړیتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبري پیل شي. صالح محمد صالح راپور لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي هڅه کوي ډاډمن کړي چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې په پروسه کې په حاشیه کې پاتې نسی. ځینو افغان چارواکو د جمی پروزو ویل زلمی خلیلزاد د هڅه په داسې وخت کې کوي چې شکایتونه سوي ګواکې افغان حکومت د سولې په روانه پروسه کې څنډې ته پریښول سوی دی. د سولې عالي شورا مرستیال حبیبي سرابي تیره پنجشنبه په کابل کې یوې غونډې ته وویل د سولې پروسه د دې شورا د لاسه وتلې ده. د رویټرز اژانس په حواله زلمی خلیلزاد د افغانستان د ټولنې لاستازو غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په روانو خبرو کې برخه واخلي. زلمی خلیلزاد چې تر روانې سه‌شنبه د سیمې په دویم سفر وتلی تیره اونۍ په کابل کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، نورو مقاماتو او سیاستوالو سره وکتل. د سوری علی شورا تمل لري چې د زلمی خلیلزاد په منځګړیتوب بل اخره بین الافغانی مذاکرو ته زمينه برابر سي. د دې شورا وایي سید احسان طاهری تیرشپا ازادي رادیو ته وویل
سول لپاره کارونه کوي او ملاتړ کوي د افغانستان تر حاکمیت او مالکیت د سول لپاره. خو مونږ هیله من یو چې ژر تر ژره د افغانستان بین الافغاني مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ پیل سي، تر څو هر اجنجای چې وي هلته بین الافغاني تفاهم له لارې یو تصمیم نیول سي او موافقتنامه امضا شي، تر څو افغانستان راتلونکي لپاره سول او ثبات لپاره نوي خبرونه خلکو ته مونږ او تاسو اعلان کړو، او انشاءالله چې د افغانستان د مذاکرات لاره مونږ او تاسو ټول د افغانستان لپاره عملی ګامونه د سولې د تضمین لپاره اوچت کړو.
زلمی خلیلزاد چې په افغانستان کې زیږیدلې او د امریکا تابعیت هم لري، په وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی ټاکل شوی دی. شغلی خلیلزاد تیره میاشت په قطر کې د طالبانو له استازو سره وکتل او د سولې پر امکاناتو یې ورسره خبرې وکړې. وسلولو طالبانو په وار وار له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو انکار کړی او وایي چې له امریکا سره مستقیما د سولې مذاکرې غواړي. په همدې حال کې د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین له ازادي رادیو سره په خبري کې ویل چې د سولې د مذاکرو اصلي اړخ نن سبا د امریکا متحد ایالاتونه دي.
که حقیقت تذیر شو د سولې د مذاکرو اصلی اړخ د امریکای حکومت دی، او هغه پیچلی مسائل چې د سولې په پروسو کې مطرح کیږي له امریکای پرته د هغې پیچلو مسائلو د پاره د حل لارې نشي پیدا کېدلی. نو که په سپینه ووایو، د سولې د پروسې اصلی اړخ د امریکای حکومت دی او په دې تړاو افغان حکومت هم پوهیږي. خو په ظاهره چون دا مسله د استقلال د مسلې سره تړاو لري، افغان حکومت دا مسئله په ظاهره دسې اعلاموي چې د سولې پروسې مالکیت باید له موږ سره وي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی یو نږدې همکار چې نوم یې نه دی اخیستل سوی، پرون رویټرز اژانس ته ویلي ولسمشر غنی او ګڼ افغان سیاستوال داسې احساس کوي چې امریکا د سولې په مذاکرو کې افغانستان په حاشیه کې پرېښی دی. خو دغې سرچینې بیا هم هیله ښولې چې زلمی خلیلزاد له بېلابېلو افغان سیاستوالو د مدني ټولنې له استازو او ښځو سره په کتنې کې ډاډ ورکړی چې امریکا به د سولې د مذاکرو په بل پړاو کې افغانان په حاشیه کې پرې نږدي. په وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ مشورتي غونډې هم پیل شوې دي. ولسمشر غنی په تیرو څو ورځو کې له پخوانیو جهادي څیرو د سیاسي ګوندونو له مشرانو او نورو فعالانو سره کتلي دي.
زلمی خلیلزاد د سیشن بی پورس په ابوظبي کې د افغانستان عربي متحده امارات او سوریا عربستان له استازو سره د افغانستان د سولې په اړه غونډه لرله. د راپورونو له مخې خلیلزاد به له نن وروسته درې ورځې نور هم په سیمه کې وي او پاکستان ته به هم لاړ شي. همداراز به په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ملي امنیت یو شمېر پخواني مسؤلین وایي د غزنی او روزګان په جنګونو کې ایران مستقیما لاس لري. د ملي امنیت د اطلاعاتو د تجزیې او تحلیل پخواني رئیس اجمل بلوچ زاده ازادي راډیو ته پرون وویل چې د خپلو ادعاو د اثبات لپاره اسناد لري. په ورته وخت کې په مشانو جرګه کې د روزګان ولایت ځینې استازي وایي چې د دغه ولایت طالبان له ایرانه دستور اخلي. په دې اړه نور حال له کابله د واصل وصال په راپور کې
د افغانستان د استخباراتو یو شمېر پخواني مسولین د غزنی او روزګان په جنگونو کې د ایران له مداخله پرده پورته کوي. د ملي امنیت د اطلاعاتو د تجزیه او تحلیل پخواني رئیس اجمل بلوچزاده د جمعې پورس ازادي راډیو ته وویل چې ایران په یادو دوو ولایتونو کې د قومي جګړې لپاره طالبانو ته وسلې او پیسې ورکوي. خغله بلوچزاده وایي په غزنی او روزګان ولایتونو کې له طالبانو څخه د ایران د ملاتړ په اړه کافي اسناد لري، خو په خبرې د دغو اسنادو د محرمیت له امله اوس نه غواړي دغه اسناد له رسنیو سره شریک کړي.
نشان
میده
که ایرانی ها بیشتر
دوی معلومات خیلی چه ایرانیان ل دوو تکتیکونو نه ګټ اخلي. یودا چې د تروریزم ل لاره هڅه کوي چې و خیدل ته مذهبي جګړه د بنی خپلولو په حال کې ده، او په دې وسیله غواړي د ټولنې یو برخه راو پروي. دا شان ل وسلوالو مخالفینو لکه طالبانو ملاتړ کوي، ورته وسلې ورکوي او غواړي چې دوی لزان سره ولري. دا په داسې حال کې ده چې ل 1300 ورځو رئیس د غزنی ولایت په مالستان او جغوري ولسوالۍ کې جګړه روانه ده چې پکې یو شمېر نظامیان او ملکیان وژل شوي او سلګونه کورنۍ هم د خپلو مینو پرې خودو ته اړ شوې دي. دغه دوه ولسوالیو ته تازه دمي سرتیري هم لیږل شوي. د پنځشنبه په مخام د ملي امنیت ریاست په یو خبر پاڼه کې رسنیو ته ویل چې د دفاع وزارت د لوی درستیز د کورنیو چارو وزارت ارشد امنیتی مرستیال او د ملي امنیت د ولایتي موین په ګډون یو لوړ رتبه پلاوی د سلګونو کمانډویانو سره جاغوري ته رسیدل ده. د پداسیال کې د چي سورز وړاندې طالبانو په خاص روزګان ولسوالۍ هم حمله وکړه چې پکې لسګونو تنو ته مرګ شو بلوخته. دا لومړی ځل نه ده چې په افغانستان کې د ایران له مداخلو پرده پورته کیږي، بلکې له دې وړاندې هم د هیواد د لویدیځو ولایتونو ځینو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې ایران د اوبو په لویو بندونو د حملو لپاره طالبان تمویل او تجهیز کوي. ځینو امریکایي چارواکو له ډلې په کابل کې د امریکا سفیر جانبس هم سمو د وړاندې رسنیو ته ویلي چې ایران د سپای پاسداران له لارې په افغانستان کې له طالبانو سره مرستې کوي. د امریکا د مالی وزارت او سو عربي هیوادونو په ګډه د روان میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د طالبانو د ډلې شپږ غړي چې قمندانان هم پکې دي او د ایران د سپای پاسداران دوه غړي د تورستي فعالیتونو او له ایران سره د اړیکو له امله په تور لیست کې شامل کړل. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي ویلي چې د اسنادو د نه موجودیت له امله د ایران لخوا د تورستي ډلو د ملاتړ په تړاو ادابې نه تاییدوي او نه هم ردوي، خو وایي چې په افغانستان کې د ځینو شومو پلانونو تر شا د ایران لاس دی. د افغانستان حکومت که څه هم پاکستان په کراتو د تورستي ډلو په ملاتړ تورن کړی، خو ایران سره په اړیکو کې محتاطانه مخته تللی او تل یې په ښو اړیکو ټینګار کړی. په ورته وخت کې په مشرانو جرګه کې د اورزګان ولایت ځینې استازي وایي چې د دغه ولایت طالبان له ایران دستور اخلي. د دغو سناتورانو له ډلې حنیف حنیفي وایي
دا جنگ چې دی دا تجارتي جنگ دی، دا د ګټو جنگ دی. کله ایران غواړي چې په افغانستان کې د افغانستان بچیان ښه ژوندګي وکړي، خو زه متاسف به دې یم چې دلته په داخل د افغانستان کې د ایران مزدوران چې د ایران لپاره کار کوي، زما دین خواهش دادی چې د ایران او د پاکستان لپاره به هیڅ کار ونه کړي. نور خو حادثه خبره است، ایران هلته ځي چې سلای وکړي، ایران هلته ځي روزي.
حسن موکړه د دغو ایداو پړه د ایران سفارت نظر هم ولرو، اما بریالي نه شو. خو له دې وړاندې ایرانی چارواکو طالبانو ته د هر ډول مرستو ورکول رد کړي دي.
په خوست کې هغه ښوونکی چې د ژوندانه اوږده کلونه یې د ځوان نسل په ښوونه روزنه کې تیر کړي وستایل شول. له خوسته نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست یو شمېر روڼاندو فرهنګیانو او مدني فعالانو دیارلس تنه هغه ښوونکي چې له دېرشو تر پنځوسو کلونو پورې د ښوونکو په توګه پاتې شوي او د نوي نسل په ښوونه روزنه کې برخه اخیستې وستل او د دوی د خدمتونو قدردانی وکړه. یادستان غونډه د جمعې په ورځ د اسماعیل خیل او مندوزۍ په ولسوالۍ کې د حیدرخیل ادبي بهیر په نوښت د محمد صدیق روحي لیسې په انګړ کې جوړه شوې وه. د برنامې یو تن تابعیا کوونکي مدني فعال شاکرالله شاکر آزادۍ راډیو ته
دا چې زمونږ ټولنه جګړو ځپلې ده او جنگ او جګړې دي، نو ښوونکو ته ضرورت دی تر څو چې دوی د علم او پوهې د پراختیا پرمختګ لپاره ګامونه پورته کړي. د دې غونډې څخه زمونږ موخه دا ده چې هغه استادان چې دوی کلونه کلونه د معارف په ډګر خدمتونه کوي د هغې ستاینه لمانځنه وشي، او غواړو چې د دې تر څنګ نور استادان هم تشویش شي تر څو چې د خپل راتلونکي نسلونو لپاره ډېر خدمتونه وکړي.
په ستاین غونډه کې ښوونکو ته ستاین لیکونه په پښتني دود لونګۍ او یو شمېر ډالۍ برابرې شوې وې. په تقدیر شوی ښوونکو کې یو هم محمد جان وقار و چې د اته درشو کلونو راهیسې ښوونکی دی. نوموړی وایي
بس فکر کوم چې زه نوې دنده پیلوم او دا ماته دومره قوت بخښي. زه باید نوره تر څو پر ژوندی یم د ژوند تر وروستۍ سلګۍ پورې د نوي نسل په روزنه کې یوه د حقیقت سستي او تنبلي ونه کړم تر څو پر چې دغه هم ځپلی ملت د علم په ګڼه ښایسته کړو.
مدني فعال صاحب فرهاد وایي چې په ژوندونو د خدمتګارانو په لمانځلو او ستایلو سره هغه بد فرهنګ چې وایي په پښتنو افغانانو کې ښه ژوندی نشته او په مړو کې بد نشته له منځه ځي.
مو غوښتنه هم دادو تر څو په مختلفو اقشارو کې په نظامي، فرهنګي، علمي او همدا ډول په مختلفو برخو کې خپل شخصیتونه خپل مشرور وستي وایي نزوي په ژوندونو تر څو بد فرهنګ چې په ټولنه کې رایج شوی دی چې په پښتنو قوم کې یا په ملت کې په ژوندیو کې ښه نشته او په مړو کې بد نشته. د پرهنګ ته موږ د پای ټکی کېږدو.
د سابق لرونکو ښوونکو په ستاینه غونډه کې یو شمېر ځایي حکومتي مسؤلینو هم برخه درلوده. د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوال محمد یونس صدران وویل
نو دا ډېر لوړ پروګرام دی، هغه څوک چې په اداراتو کې اوس برحال دي دوی په دې سره تشویقیږي، معنوي خدمات خلکو ته وړاندې کوي او دوی په دې نه پوهېږي چې کوم خدمت وکړو په ژوندونه د موږ خلک قدر کړي.
د یادونه ورده که څه هم خوز د پوهنې د بهیر ځلان د سابق لري او په وروستۍ نږدې یوه پېړۍ کې ډېر شمېر علمي، سیاسي او اکاډمیک شخصیت تون افغانی ټولنې ته وړاندې کړي، خو اوس مهال کلیوي خو د یاد ولایت د پوهنې بهیر د کمیت او څومروالي له نظره پراخ شوی، ولی کتون کې کیفیت کمزوري ګني او د ښه کولو غوښتنه یې لري.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. نړیوالو چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ صفي الله ستانکزی کتنه ورته کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د انتخاباتو په اړه یو مقاله خپره کړې. د ورځپاڼې په لیکنه د 2019 کال د اپریل په 10مه د لویدیځ لملاتړ برخمن د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات یو مهمه موقع ده څو په دې هیواد کې ولس کلنه جګړه حل او فصل شي. واشنگتن پوسټ لیکي د انتخاباتو په نږدې کېدو سره سر له اوسه سیاسي خبرې ښکته پورته کیږي. په دوام کې راغلي چې په عین حال کې له طالبانو سره د خبرو په برخه کې هم ځینې خوځښتونه شته. ورځپاڼې لیکلي د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې د پروسې لپاره شارونه زیات کړی او د وسلوالو مخالفینو مشرانو هم د لومړي ځل لپاره د خبرو لپاره لیوالتیا ښودلې. خو طالبانو ټینګار کړی چې د ولسمشر غنی له ادارې سره نه بلکې له امریکایي چارواکو سره خبرې کوي، لکه څنګه چې دوی په قطر کې له امریکایانو سره وکتل او وروسته د ماسکو په ناسته کې هم برخه واخیسته. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې دننه او په لویدیځ کې داسې اوازې دي چې سوله ښایي لومړیتوب ولري د هغو انتخاباتو په نسبت چې احتمالا اوسنی وضعیت تکرار کړي او د خبرو په مخ لومړني ګامونه له خنډ سره مخ کړي. د واشنگتن څخه دریزي تهران ته د طالبانو د تمویل پلمه په لاس ورکوي. دا په فارن پالیسی خبرونه کې د یوې مقالې عنوان دی چې په ایران د امریکا د بندیزونو د تاثیراتو په اړه خبره کړي. د مقالې لیکوال مایکل کوګلمن ویلي له اټومي تړونه د امریکا په شاکېدل او په ایران د بندیزونو لګول به ښایي د ایران په ختیځ گاونډي افغانستان کې چې د امریکا نه ختمیدونکې جګړه پکې روانه ده تشدد لا پسې زیات کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د می په میاشت کې له ایران سره له اټومي تړون ووت او تر ټولو سخت تازه بندیزونه یې د همدې نومبر میاشتې په 15مه د تهران په تیلو او بانکی سیستمونه ولګول. فارن پالیسی لیکي له طالبانو ملاتړ له امریکا د غچ اخیستلو یوازینی وړیا لار ده، خو د همدې همکارۍ پټ اصلیت ته پکتو تهران کولای شي چې دغه خبرې رد هم کړي. واشنگتن وار له مخې له تهران سره د طالبانو د اړیکو په اړه اندېښنه ښودلې. د افغانستان په لویدیځ کې چارواکو ویلي د ایران د سپاهي پاسداران ډله طالبان ته میلوي او وسلې ورکوي. د طالبانو یو مشر هم د لندن ټایمز ته منلې و چې ایران د دوی یو شمېر جنګیالي روزي. فارن پالیسی لیکي طالبان سنیان دي او ایران هم شیعه هیواد دی چې ترمنځ یې اړیکه یو څه عجیبه ښکاري، خو په دې ټولو توپیرونو سربیره هم یوازې له امریکا سره د دوی ګډه دښمني یو دلیل په لاس ورکوي چې دوی سره همکار واوسي.
په روانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس پاکستان ته مخه کوو. د پاکستان د حکومت یو چارواکی چې پرون سهار د ورکېدو خبر ورکړل شوی و، په یو ویډیویي پیغام کې دا کړی چې روک رک روخ دی. محمد ایاز خان مسعود ویلي چې د خپلوانو د لیدلو لپاره له اسلام آباد څخه شمال ویری چارګوټي دیر اسماعیل خان ته تللی دی. تر دې مخکې له اسلام آباد څخه د پاکستان د پولیسو یو افسر طاهر خان داوړ د اکتوبر پر 15مه وتښتول شو او مړی یې تېره اونۍ ډیورنډ کرښې ته څیرمه د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې وموندل شو. صالح محمد صالح راپور لري.
د پلازمینې اسلام آباد د پرمختیایي ادارې یا سی ډی ای مشر محمد ایاز خان مسعود د پنځمې په ورځ دفتر ته ترتګ وروسته بیا کور ته نه دی ستون سوی. د هغه اخشي محمد حسن پرون د ازادي راډیو مشال څنګه تو ویل خور یې له محمد ایاز خان سره د پنځمې تر ناوخته پر ټلیفون په تماس کې و، خو وروسته ټلیفون ظاهرا بند او د درک ونه لګید. د پاکستان پولیسو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه چارواکي موټر د هغه له دفتره د باندې ولاړ دی. خو محمد ایاز خان مسعود پرون وخته په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې د خوندي او رک روغ دی. زما ملت، زما حکومت، زما ادارې، ورونو، خویندو او دوستانو، زه محمد ایاز خان مسعود یم، انجینیر او په اسلام آباد کې د سی ډی ای ادارې مشر یم. دلته په ډیره اسماعیل خان کې د خپلوانو کره راغلی یم. په دغه ځای کې خوندي او رک روغ یم. شغلی مسعود وویل چې موبایل ټلیفون یې ورک شوی او له خلکو یې غوښتنه وکړه داسې اوازې دې نه خپروي چې ګواکې دای اختطاف یا هم ورک شوی دی، خو په ویډیو کې داسې شواهد نه دی وړاندې سوي چې معلومه سي په رښتیا هم په ډیره اسماعیل خان کې ثبت شوی وي. شغلی مسعود هم نه دی ویلي چې څنګه له خپل موټر پرته د غلیرې پرتې سیمې ته ورغلی دی. په اسلام آباد او ډیره اسماعیل خان کې د اسلام آباد د پرمختیایي چارو د ادارې د مشر محمد ایاز خان مسعود د کورنۍ غړو یا هم خپلوانو د دې ویډیو په اړه کوم بیان نه دی ورکړی. دا په اصل کې د چیلې اسلام آباد څخه د پاکستان د پولیسو یو افسر طاهر خان داوړ د اکتوبر پر 15مه وتښتول شو. مړی یې تېره سه شنبه د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه وموندل شو. طاهر خان داوړ د اکتوبر پر 28مه خپل میرمنې ته په یو سمس کې لیکلی و چې روک رو او د پاکستان په ختیځ جهلم سیمه کې دی. د پاکستان ګڼو لویو ګوندونو د طاهر خان داوړ تښتول کېدل او بیا وژل کېدل غندلی او د دې پیښې د پلټونو غوښتنه کړې ده. د هغه کورنۍ د پاکستان د صدر اعظم عمران خان لخوا د پلټونو امر رد کړی دی. د داوړ زوی امجد طاهر د خپل پلار د جنازې په مراسمو کې د خبرو پر وخت غوښتنه وکړه چې په دې اړه دې نړیوالې پلټنې وسی.
ستاسو له پیغامونو
د لوی خدای جل جلاله په نامه زمو تحویر منصور زئی د غورما څخه خپل د زړه د کومي سلامونه وړاندې کوم. اواز می دا دی چې صلح یو قرآنی اصل دی. له دې قبله هیله کوم چې هم دولتیان او هم طالبان دا زما عرض قبول کړي او بې له قید شرط صلح وکړي. بلکې دا څلوېښت کلنه غنیزه یعنې دغه جنګ زموږ د ګران هیواد څخه بالکل ورک شي، ځکه دا جنګ موږ خلاص دا 28,000 او څو نور چې دولت یادوي دا یوازې دولتیان دي. نو طالبان به څو دي او غیر جنګي افراد به څو دي. نو یوازینۍ هیله مې دا ده چې صلح وکړئ، صلح وکړئ، صلح وکړئ. والسلام مع الاحترام.
السلام علیکم. زه عبدالبائس نیمروز ولایت د جلارام د ولسوالۍ تستای سره په تماس کې یم. د جلارام په ولسوالۍ کې د روینیانو د عملیانو موږ دا بداره کړي. حکومت موږ دغه خواهش لرو چې دغه ورکې دا غلاوې کوي، کورو ته وراوړي، دوکانونه وهي او دغه پوډر مواد مخدر یې په عامه خرڅېږي. باید حکومت دغه ګیر ګرفتاره کړي، بویزي او دغه پوډر روینو دا مواد مخدر او دغه باندې چاپي وي دغه ورکې. السلام
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکونکو ته ډیر ډیر په دیمینه سلامونه وایم او بعد له سلامه دا افغانستان کې څومره روان ده، تلانجې روانې دي، نور سرګردانی، نور سردردی خو ډیره ده. خپل ته ځو، سفارت ته ورځو، پاکستان ته د چا مریض یې چا کاري ته ورکې. 500 نه پار دي، دغلته د کمانډان تر پلوسو پورې پول ولاړ دي. که 500 روپۍ ورکې د لاسه دي نشي کړکۍ ته دې ورولي وایي دلته جمع کړه. او نور خواران مریضان والا دي ولاړ دي. که 500 روپۍ ورنه کې 1000 روپۍ ورنه کې 500 لغا کې دې مو کنځام درته کې بي عزتي زنانه په سره بي عزتي دې کې بیرته درالېږي. موږ دا کور چارواکو ته باید دا موږ د ازادۍ راډیو ته دا پیغام د کور چارواکو ته دا واوري او دا په سپورټ یعنې دا دفتر باندې بيخي دا په سپورټ د ورکې ورک دي سي او دا دې سي چې په لمبر کې دا ورکې. سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو له اټکل سره سم په راتلونکي وی اونۍ کې په کابل کې باران نه وري. هوا په ټوله نړۍ کې توده شوی. د هوا له تودېدو سره حشراتو ته هم ستونزې پیدا شوي. په دې اړه له عصمت څاروانه واوري.
د نویو څیړنو له مخې د هوا د تودېدو له کبله د حشرو تولیدي مثل له خطر سره مخامخ شوی دی. څیړنې ښیي چې د مځکې د تودوخې د درجې زیاتېده د حشرو سپرم ته زیان اړولی شي او حتی کیدی شي چې شنډې یې کړي. په وروستیو کې په جرمني کې په یوه څیړنه کې چې پایلې یې په نیچر خپرونه کې چاپ شوې څرګنده شوه چې د وزر لرونکو حشرو شمیر په تیرو 60 کلونو کې په 100 کې څه باندې 15 شوی او د ته ورته حالت د پورتوریکو په ځنګلونو کې لیدل شوی دی. د ایست انګلیا پوهنتون استاد ماتګیچ وایي د حشرو د شمیر او د ډولونو کمیداد د ژوند چاپیریال ته زیات تاوان پیښولی شي. څېړونکي وایي په دې برخه کې نورو څېړنو ته هم اړتیا شته، خو تر اوسه په دې کې شک نه ویني چې د حشرو د نسل کمیدا د هوا له تودوخې سره ارتباط لري. د دوی په وینا د هوا تودېدا غالبا د حشرو تولید مثل کموي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد الله قلمیار له سنگین ولسوالی لیکي، له زلمی خلیل زاد څخه هیله کوم چې هر څه ژر سوله کې شي، سوله وکړي. قدیر خان تکین لیکي، د سولې مشورتي بورډ په کور دننه د سولې اجماع بشپړوي. فضل کریم د پکتیا له زاجی آریوب لیکي، سوله د امریکا په لاس کې ده. عبیدالله له کابل لیکي که طالبان اور بند وکړي سوله خپله راځي. عبدالحکیم جمالی د فرا له بکوالي کې دلته کلینیکونه نشته، خلک سخت په عذاب دي، هر ناروغ تر مرکز رسو، هیله ده چې چارواکي دې مسلې ته توجه وکړي. عبدالواحد مدقق له لوګره د کرکټ په اړه معلومات غوښتي دي. نن د نومبر 18 ده، په راتلونکې میاشت کې د کرکټ نړیوال جام کابل، بامیان او هرات ولایتونو ته د نندارې لپاره راځي او د نندارې لپاره ایښودل کیږي. پخوا داسې راپورونه خپاره شوي وو چې شاید نړیوال جام افغانستان ته د بیامنیو لپاره رانشي، خو اوس دا پریکړه شوې ده. اتنیمی بجه شوی لند خبرونه. افغان حکومت هڅه کوي په افغانستان کې له وچکالي ځپلو افغانانو سره د مرستې لپاره د جنواب کنفرانس کې د مرستندویه هیوادو همکاري جلب کړي. دا کنفرانس د روانې میلادي میاشتې په 28 او 29 جوړی شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرشوب لید مخنیوي لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. د بلخ د محلي سینما ممثل قدوس فرحمند د نامعلومو وسلوالو په حمله کې پرون ووژل شو. د پاکستان پولیس وایي د کراچي په ښار کې بمی چاودنې 2 تنه وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. او د ترکیې پولیسو 14 تنه فعالان، خبریالان او اکاډمیک شخصیتونه نیولي دي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو او د افغانستان او د پاکستان د اوبو د لانجې په اړه یو تفصیلي راپور درکو. خو مخکې تر دې چې د اوبو مسلې ته مخه کړو، د امنیت په ارتباط یو تحلیلي مطلب. په فراه، غزنی او جنوب نورو ولایتونو کې د روانې اونۍ په جګړو کې د لسکونه سرتیرو له مرشوب لی وروسته د افغان ځواکونو د تلفاتو لوړوالي ته پاملرنه زیاته شوه. د ولسمشر اشرف غنی په ګډون افغان چارواکي تاییدوي چې له وسلوالو مخالفانو سره په جګړو کې د افغان ځواکونو تلفات په تیره په وروستیو 4 کلونو کې زیات شوي دي. وروسته له هغه چې نړیوال محارب ځواکونه له افغانستانه ووتل، د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیر په زیاتېدو دی. خو د دې تلفاتو د شمیر د زیاتېدو علتونه څه دي او آیا حل لارې هم لري؟ احمد تکل په یو تفصیلي راپور کې د چارو له کارپوه او چارواکو سره خبرې کړې او دا موضوع یې څېړلې.
تیرونی ولسمشر اشرف غنی په خپلو نویو څرګندونو کې وویل چې له 2015 کال پر وروسته موده کې له 28.5 زرو زیات افغان پوځیان له وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې وژل شوي دي. ولسمشر غنی د واشنگتن د جان هاپکنز په مشهور پوهنتون کې د پرمختللو نړیوالو مطالعاتو محصلینو ته د ویډیو کانفرنس له لارې په وینا کې وویل، په هر ځای کې چې افغان ځواکونو ته تلفات اوښتي په دفاعي حالت کې وو. د زیاته کړه چې که افغانستان پیاوړی هوایي ځواک او کمانډو ولري، نو کولای شي چې له وسلوالو مخالفینو څخه پراخې سیمې ونیسي. د ولسمشر له څرګندونو وروسته په تیرو 4 ورځو کې نور افغان سرتیري هم ووژل شول. په تیره یوه اونۍ کې په فراه، غزنی او اروزګان ولایتونو کې د جګړې اور تود شو او په دې ترڅ کې یوازې د پنجشنبې په ورځ د فراه چارواکو په خاک سفید ولسوالۍ کې د لږ تر لږه 150 پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړ. د فراه چارواکو د ازادۍ راډیو خبریال ته دا هم وویل چې په تیره یوه اونۍ کې په دې ولایت کې شاوخوا 100 افغان سرتیري وژل شوي دي. د افغان ځواکونو د تلفاتو زیاتوالی په عامو خلکو، ولسی جرګه او چارواکو کې جدي اندېښنې پارولې دي. د دفاع وزارت ویاند د افغان ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د حکومت په جنگي ستراتیژۍ کې د بدلون خبر ورکوي. غفور احمد جاوید ازادۍ راډیو ته وویل، د نوې ستراتیژۍ لمخې په ناامن سیمو کې د کوچنیو پوستو پر ځای لوی بیسونه یا پوځي اډې جوړیږي.
په یو شمېر سیمو کې زموږ هغه وړې پوستې چې هغه ستراتیژیک اهمیت نه لرلې، هغه په هماغه سیمې ته نږدې په یو بل ځای کې په بیس بدلې شوې دي. لوی بیسونه څو ګټې لري. یو دا چې موږ ریزرو قوتونه لرو، بل تهاجمي حالات زیات شولو. د دې تر څنګ موږ په خپل وخت حمایه کولای شو، د کمانډو عملیات، د هوایي ځواکونو عملیات. یعنې دا پروسه پیل شوې ده او دې پروسې ښه نتیجه ورکړې ده او دا په نورو سیمو کې هم عملي کېږي.
خو د پوځي چارو د کارپو محمد رادمنش په نظر د پوځي تلفاتو د لوړېدو عوامل نور دي. ښاغلی رادمنش د امریکا پر وړاندې له طالبانو څخه د ایران او روسیې د ملاتړ پر فکتور سربیره چې طالبان یې پیاوړي کړي د ځینو نورو عواملو یادونه هم کوي. دی وایي یو شمېر جنرالان په نامناسب وخت کې تقاعد ته سوق شول او دې کار د جګړې د ادارې پر وړاندې یو لړ ستونزې جوړې کړې. ښاغلی رادمنش ځینې نورې نیمګړتیاوې چې له کبله یې پوځي عملیات له خنډ سره مخامخ کیږي او په نتیجه کې یې د پوځیانو د تلفاتو شمېر لوړیږي هم یادوي.
اخیرا نسبت به اعتمادی که نسبت به دولت پیدا شده در بین مردم، پرسنل کمتر به اردو مراجعه میکنن و تجهیزات در اردو چنانچه وزیر دفاع در پارلمان هم گفت این وجود ندارد و اکمالات هم نسبت ای که راه ها منگذاری شده، دشمن تهدیدات زیادتر را به وجود آورده و تیارات که لازم است به وقت زمانش اردو را اکمالات بکنن کهنه شده به اساس همون عارضای تخنیکی که داشته در طول همین سال 8 تیاره سقوط کرده.
خو متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل د موضوع ته له یوې بلې دریڅې ګوري. ښاغلی امرخیل وای افغان پوځیانو ته ډیری وخت مرګ ژوبله په امنیتي پوستو کې د کمزورو تدابیرو له کبله اوړي. ښاغلی امرخیل د هغو پوځي تکتیکونو یادونه کوي چې له مخې امنیتي پوستې باید په داسې موقعیتونو کې جوړې شي چې د ثقیله وسلو د اور په وسیله د یو بل ملاتړ وکړای شي. امرخیل د دولتي ځواکونو پر پوستو د حملو پر مهال د طالبانو د کمینونو پر وړاندې د اقداماتو پر اړتیا ټینګار کوي او وایي چې د کمینونو ته باید ځوابي احتیاطي تدابیر ونیول شي.
اکثرا دښمن بیا په درې قطارو باندې ځان عیار کړی دی. دا په پوسته کې عمل حمله کوي، یو قسمت یې حمله کوي، دوه قسمت نورو کمین نیسي. دغه هم دوی درست کړی نه ده حل کړی. هماغه کله چې قطار هلته ورسیږي دوی ته موقعیت معلوم نه وي، دوی ته مکمل راپور نه وي رسېدلی په کمین کې واقع کیږي.
د دفاع وزارت ویان ښاغلی جاوید د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو دلایل سیاسي انګیزې بولي. نوموړی وایي چې په هیواد کې روانو سیاسي جریاناتو د دښمن تحرکات نور هم چټک کړي، خو جاوید وایي مخالفینو ته هم درانه تلفات اوښتي دي.
جګړه توده شوې ده او جګړې د تودېدو علت دا ده چې زموږ ملي پروسې په لاره، مثلا پارلماني ټاکنې یا اوس د سولې مسله، یو شمېر کړۍ هڅه کوي چې زموږ ملي پروسې سبوتاج کړي. دا طبیعي ده چې تلفات لرو په جګړه کې، تلفات دا طبیعي ده وي، ولې هغه چې زموږ لاسته راوړنې دي، زموږ لاسته راوړنې د دوی د تلفاتو شمېر چې دی 15 تر 16 لوړ شوی دی.
جنرال رادمنش چې تر څه مودې مخکې پورې د دفاع وزارت ویان وو، د سرتیرو د تلفاتو د زیاتېدو یو بل علت د دولتي ځواکونو په پرتله د وسلوالو مخالفینو ښه امکانات ګڼي.
مخالفین دولت نه تنها که کلاشینکوف دارن، درازنوف دارن، سلاحهای شبین دارن، اخیرا راکتهای بلو پایپ به دست آوردن، راکتهای متنوع دارن و جغرافیای افغانستان و مردم افغانستان همه به دسترس گروههای مخالفین دولت است. قطعات وقتی که به محل می روان چون همو هاموی و رنجر است و در عین زمان هلیکوپترها و اینها چون کم است نمی توانند به همه برسند، او دو آسیب پذیر می شه.
د پاوز متقاعد جنرال ښاغلی امرخیل وایي که دولتي ځواکونه څومره پرمختللي تجهیزات او وسلې ولري، خو چې روزنه ورنکړل شي ګټه نه لري، او زیاتوي چې د دولتي ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي لپاره پرله پسې او دوامداره روزنه خورا مهمه ده. ښاغلی امرخیل د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې د اغیزمن مدیریت لپاره د قطو د قمندانانو په توګه د مسلکي پوځیانو د ټاکنې پر اړتیا ټینګار کوي او وایي چې د دې په نتیجه کې به هم افغان ځواکونه د وسلوالو مخالفینو پر ضد په جګړه کې بریا ترلاسه کړي او هم به لږ تر لږه ځان خوندي کړي.
هغه قمندانی چې هغه سوق اداره کوي هغه باید مسلکي وي، هغه د تجربې خاوند وي. زموږ داسې نه ده، فقط اسلامي خان زوی دی ورتبه اسلامي تنظیم کړی او اسلامي ځای کې مقرر کړي. 50% د رئیس جمهور ده، 50% د شورای اجرایی مسلک لري نه لري، سواد لري نه لري، تجربه د جګړې لري نه لري. دا بل
د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وای افغان ځواکونه له جګړې سره په یو وخت کې د پوځي خونې او روزنې پروګرام هم عملی کوي. ښاغلی جاوید هغه انتقادونه ردوي چې وای د افغان ځواکونو روحیات د طالبانو په پرتله کمزوري دي.
هغه جګړه چې یو لک 50,000 نړیوال ځواکونو د ټولو پرمختللو تجهیزاتو سره مخ ته ورغله، د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو وګوتل ویدل ده. کله چې په جلال آباد ښار کې د اردو یو عسکر یو ځانمرګي تغیږه ورکړي، د نورو ژوند ژغوري او خپل قرباني ورکړي، آیا دا مورال او انګیزه نه ده؟ ولې دا باید په نظر کې ونیسئ چې هم په جګړه کوي او هم تعلیم او تربیه یو لر ستونزې به وي. ولې څلور کلن چې اوس شپږ کلن امنیتي پلان شو، د دې په بشپړېدلو سره به انشاءالله چې زموږ هوایي قوت درې چنده شي، زموږ کماندو دوه چنده شوي، د دې سره به تر 80% انشاءالله زموږ ستونزې حل وي.
د پوځي چارو کارپو ښاغلی امرخیل د حکومت پر اوسنۍ پوځي ستراتیژۍ انتقاد کوي او وایي چې روانه جګړه د یو منظم پلان له مخې نه اداره کیږي.
متاسفانه په افغانستان کې چې ته اوس تاسو ګورئ، داسې دي لکه یو کوچانی غوندې پلاني ځای کې وازه خرابه کړي، ورو لږي یو څو نفره داسې هلته دا ورلېږي، هلته کټه کېږي، یا د تیارې نه په ځمځکه باندې هغه ځمځکه یې ستا ده که نه ده، هلته دښمن کمین نیولی ده که نه ده نیولی، ته حاکمیت لري که نه لري، نږدې حاکمیت په خاطر د چی باید وکړي، د کومې سلا نه کار واخلي چې هلته پاکه کړي چې تاسو وتونه کټه شي، زیاتره موږ تلفات هم دلته ورکړي.
د دفاع وزارت ویاند ښاغلی جاوید او نور افغان چارواکي وای افغانستان د تروریزم پر ضد د جګړې په لومړۍ کرخه کې دی او د ټولې نړۍ په نیابت دا جګړه پر مخ بیایي. د دوی په وینا اوس مهال په افغانستان کې له شلو زیاتې تروریستي ډلې فعالیت کوي او افغان دفاعي امنیتي ځواکونه د دې ټولو ډلو پر ضد جنګیږي. ولسمشر اشرف غني د جان هاپکنز پوهنتون له محصلینو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په خبرو کې وویل د افغان ځواکونو تلفات یو ناڅاپه وروسته له هغه لوړ شول چې د محاربوي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شو، خو ښاغلی غني زیاته کړه چې له دې سره په افغانستان کې د ډیری نړیوالو ځواکونو په مرګ ژوبله کې هم د پام وړ کموالی راغی. ولسمشر یادونه وکړه چې په تیرو څلورو کلونو کې یوازې 85 تنه امریکایي پوځیان وژل شوي دي. ولسمشر غني له دې ټولو سره سره ډاډ ورکړ چې افغانستان دا جګړه نه بایلي او طالبان یې نشي ګټلای.
خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر دلګی د شیخ مصری صنعتي پارک د غصپل روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
له افغانستان سره د هغه اوبو پر سر د بندونو د جوړېدو لپاره نړیوال مرسته نه کوي چې د پاکستان لور ته بهیش. د افغانستان د برښنا ریاست عمومي رئیس امان الله غالب ازادي راډیو ته وویل چې د همدې لپاره د یو شمېر بندونو د جوړېدو چارې په ټپه درېدلې دي.
بانک ها به ما واضح گفته کې د افغانستان اگر شما بند جوړ میکنین و پولیس بانک پته
بانکونو مخته کار ویلی ک په افغانستان کې تاسو بند جوړوي او لمخ څخه پیسې اخلي، نو تاسو باید له پایاناب هیواد اجازه واخلي چې اعتراض نه لري. گاونډیان هیڅ کله رسمي ډول د بندونو جوړېدو اجازه نه راکوي او چې پیسې نه وي مرستندویان هم نه راوړند کیږي. او د کونړ د شال او څاګي د بندونو په څیر بندونه 500 میلیونه ډالر پنګونه غواړي.
نړیوال بانک په 2014 میلادي کال کې د افغانستان او اسلام آباد استازي په دوبۍ کې ویغونډه تر وبلل پر ګټو او بو خبري وکړي. په دې غونډه کې د افغانستان پلاوی وړاندیز وکړ چې د کونړ د ساګي او شال بندونو په جوړېدو کې نړیوال بانک مرسته وکړي. پاکستاني پلاوی د دې بندونو له جوړېدو سره مخالفت وکړ، همغه و چې نړیوال بانک په شاش د پاکستان په باور کچیرته د کابل پر سین بندونه جوړ شي، نو د خیبر پښتونخوا د ورسک د کانال په ګډون به د اوبخور درې سیستمونه اخیستمن شي چې له دې سره به نږدې 2,500 ایکړه ځمکه شاړه شي، یا به یې اوبه دومره کمې شي چې بیا به دغه څلور فصل ځمکې یو فصل حاصل هم سم نه کوي. خو د اوبو د چارو متخصص فاروق اعظم وایي که په افغانستان کې بندونه جوړ شي پاکستان ته زیان نه اوړي.
ټول اوبه چې پاکستان ته ځي د پاکستان په ضرر دي، چې دا ځکه چې افغانستان کې څلوېښت کاله جنگ دی، دلته جنګونه وول شوه. ټول اوبه چې د سیلاب په شکل حالته ځي، او سیلاب هغوی وړي، ځمکې وړي، خلک یې وړي، کستونه ورخرابوي. بندونه جوړول د پاکستان په ډیره ګټه دي.
د کابل سیند 200 کیلومتره اوږد دی چې 460 کیلومتره د افغانستان دننه بهیږي. د راپورونو له مخې د افغانستان نږدې 30% نفوس د کابل د سیند شاوخوا ژوند کوي. یو بل مهم سیند چې د افغانستان له لوري د پاکستان خواته بهیږي د پکتیا د کورمی سیند دی. په پکتیا کې بیا د مچلغو د اوبو بند هغه بند دی چې په ښکاره پاکستان د دې بند له جوړېدو سره مخالفت نه دی کړی، خو په تیرو څو کلونو کې د دې بند تړون 15 ځله له بیلابیلو کمپنیو سره لاسلیک شوی دی او هر ځل دا کمپنۍ بیرته پښه شوي دي. ډېر ښکاره نه ده معلومه شوې چې د څه دلایلو له امله قرارداد کوونکو کار پرېښی دی، خو په تیرو اتو کلونو کې چې د مچلغو د بند د جوړېدو هڅې شروع شوي دي تر ننه 40 تنه ساتونکي د دې نیمکاره بند ساتنې پر مهال وژل شوي دي. تیره میاشت افغانستان د اوبو برېښنا وزیر محمد ګل خلمی پکتیا ته ولاړ او هلته یې له خلکو سره ژمنه وکړه چې د دې بند چارې به ډېر ژر بیا پیل شي.
مچلغو په پروژې کې کار به ژر تر ژر شروع کوو. چاله د قراردادي وعده کړی ده چې ماشینري بیرته عملته کار چوي او کار به شروع کوي. درې پر سلورو میاشتو کې لخیر اصلي قراردادي چې ساختمان کوي براولو موازی به هم کانال کار شروع شو هم د بند.
د پاکستان لور ته بل سیند د ګومل دی چې له غزنی سرچینه اخلي او وزیرستان ته درومي. یو ایس ایټ پر دې سیند د پاکستان لور ته د ګومل زیم د اوبخوار بند جوړ کړی دی. عاصم مایار د کابل د پولی تخنیک پوهنتون استاد چې اوس د جرمني په شتوتګارت پوهنتون کې د اوبو د منابعو د مدیریت په برخه کې ډاکټورا اخلي وایي چې د ملي وحدت حکومت له پیل راهیسي په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د یو ایس ایټ په مرسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اوبو د ستونزې د هواري لپاره هڅې پیل کړې دي.
د امریکا سفارت د کورونه مخکې له مخکې شروع کړې دي، یعنی تخنیکي مطالعات شروع کړې دي او همدارنګه ځینې کوچنۍ پروژې چې دوی لپاره شي دغه ارقام باندې یو نور کورنو کې دوه پاره کوچنۍ پروژې په واټ کړې دي شروع شوې دي. دوی د توګه درې کړه ته مخه په دوه موضوع باندې کار کړی دی. په دوه برخه کې ځینې چېرون کښته چې د کابل حوزه باندې څېړنه کوي هغه ځینې د پاکستان دي، ځینې د مثلا دوه درې کس د افغانستان هم خبر یم.
مایار زیاتوي چې د هڅې تر ډېره په ابتدایي پړاوونو کې دي، خو بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د نومبر په 16 اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الیس ویلز تر سفر وروسته خبرې غونډې ته وویل چې له افغانستان سره د اوبو د لانجې په برخه کې امریکا د مرستې په خرج منه کړې ده.
موږ له هندوستان سره شریکي اوبه لرو او له افغانستان سره هم، خو په دې برخه کې څه ستونزې شته؟ اوس د امریکا متحده ایالاتونو مقتدا وړاندیز کړی دی چې د افغانستان او پاکستان د اوبو په لانجه کې به رول لوبوي.
له نړیوالو قوانینو سره سم سراب هیواد یو شمېر امتیازات لري چې کولی شي له خپل وړتیاو سره سم له اوبو استفاده وکړي، خو شرط یې دا دی چې د اوبو ژوي او کومې مځکې چې په پایان آب کې پرتې وي هغوی ته ډېر خطر متوجه نشي. فضل الله اختر چې د جرمني د بن له پانتون څخه د اوبو د مدیریت په برخه کې ډاکټورا لري وایي په پاکستان کې د افغانستان له مشورې پرته زراعتي مځکې د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال پراخې شوې دي.
کوم پراختیا چې په پاکستان کې ابي ځمکو ته ورکړل شوې دی هغه باید یو چونکې دا یو شریکي اوبه دي شریکي او زیدي، نو د بین المللي قوانینو په اساس باید دغه انکشاف یا دغه پراختیا د افغانستان سره بحث یا شریک شوی وو. اوس چې دا چې افغانستان په هغه حالاتو کې تیرو دیر څلوېښتو کلو کې نه توانېدلی چې خپل طبي منابع عیار کړی شي، نو هغه پاکستان یا مثلا نورو ګاونډي مملکتونو د نه استفادې سره خپل سیستم ته انکشاف ورکړی دی او اوس دغه باناغوی ته جوړیږي چې دغه اوبو نه استفاده وکړي.
پاکستان د اوبو د ویش په برخه کې ورته ستونزې له هند سره لرلې چې ډېر سخت اختلافات ورسره لري، خو په 1980 میلادي کال کې له نوې ډیلی سره د سند دریاب د شپږو معاون سندونو د اوبو تړون لاسلیک کړ. که اسلام آباد له نوې ډیلی سره لانجه هوارولی شي له افغانستان سره ستونزه پسه کېده. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصرالله ستانکزی وایي چې د افغانستان په امنیتي چارو کې د پاکستان د مداخلې یو اصلي علت اوبو دي او افغانستان له دې هیواد سره د اوبو د ویش پر سر خپل مشکل لري.
هر ډول قرارداد امضا کوم ولا داس ډیورنډ پلس نه پیژن، ولې کله چې د موږ د خاورې نه د باندې وځي د ډیورنډ په استقامت تر داخليږي دا کوم وایي تاسو تر دغه چې پردې څخه استفاده وکړي له دنه وروسته بندونه پکې جوړولای شو. د څه کوي چې دومره مقدار وبم درخه ولا دا چې موږ په واقعیت کې د پاکستان قلمرو او پیژن دا د ډیورنډ پلس نه پیژن په تاسو باندې په کله حال موږ سره دغه مشکل راځي.
افغانستان دغه بوته چې د پاکستان خواته به هیڅ سخت ضرورت لري. د افغانستان ډیرې سیمې وچکالۍ ځپلې دي. ملګری ملتونه وایي چې روان کال د دوی له اټکل سره سم 2,200,000 افغانان وچکالۍ اغېزمن کړي دي. د یوې څېړنې د اټکل له مخې تر 2025 کال پورې به په پاکستان کې د اوبو کمښت پراخې ستونزې رامنځته کړي. که چیرته دواړه لوري اوبو ته دومره اړتیا لري نو څه باید وشي چې ستونزه حل شي؟ د اوبو د مدیریت په برخه کې ډاکټر فضل الله اختر وای دریمګړي ته باید مخ واړول شي.
منګړتوب باید ملل متحد یا نړیوال بانک وکړي لکه څنګه چې نور ملکونه سره شوی دی. خو د افغانستان نیازمندي دغلته مهم ده چې باید تخمین شي او په دې باره کې بحث وکړي.
له کندهار، زابل او پکتیکا څخه هم د بلوچستان لور ته اوبه بهیږي شي. د افغانستان جنوب لویدیځ حوزه هسې هم وچکالۍ ډېره خواره کړې ده او د بلوچستان لور ته بیا د وچکالۍ اغېزې دومره پراخې دي چې په ډېرو سیمو کې خلک د څښلو اوبه نه لري.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدرمن اوریدونکو سلام، خدای مو خوښ او آرام لره. وای وزارتونو بیا نیمه بودیجه هم نه ده مصرف کړي. لدې معلومیږي چې یا وزیران له پیسو سره احتیاط کوي او یا هم وطن جوړ دی، د پیسو مصرفولو حاجت نشته. خو ځینې بیا وایي چې وزیران ایله خپل ساعت تیر کړي، د بودیجې مصرفولو ته هیڅ وخت نه لري او که لریم د مصرفولو په چالې نه پوهیږي، ځکه د بودیجې مصرفول پروپوزل او پروژې جوړول غواړي او هغه د وزیرانو خوارانو زده نه دي. د خپرونې په پیل کې مو د یو چارواکي له ډرایور ګلاب خان سره مرکه درته کړې ده. کدی لومړی ځان را پیژنې خوشاله بشو.
نوم مې ګلاب خان دی او د سب موټروانم په کلی کې ټول ګلاب را ته وای.
نو ګلاب خان، کدی خپل ډرایوري په حق لته را ته وای؟ خلک خوای چې بختور ده، د غر سړی په دسترخوان ور شریک ده.
ډرایوري کې خو مزړه و چاو ده، لکه د لمر سترګه همیشه په حرکت کیم او د دې فرمانم چې چیرته مې خپې غزولې وای او لک دمه مې جوړه کړې وای. د خلکو مرسته ته سودای هغه متل دی وای، تر از بیرون سوخت و امر از درون.
نو ډرایوري خو سخت کار نه ده، او بیا خو بسیب در دفتر بیای او بیرته کور ته راولی.
دغم رام اسانه نه ده، د کیناستو فرمانم.
نو څه کوي؟
سهار وختي د سیب دوه زامن ښوونځي ته رسوم او بیا راځم درې لورګانې درې ښوونځیو ته بیایم. له هغه ځایه چې راشم بیا یو لور یو پوهنتون ته او بل زوی بل پوهنتون ته وړم. چې راځم نو صاحب هم تیار وي، هغه دفتر ته رسوم. هغه مې لا کوسکړی نه چې د میرمنې زنګ ورته راشي او وایي چې موټر راولېږه شاپینګ ته ځم.
ښه،
او د هغې شاپینګ هم څه اسانه شاپینګ نه دی. په یو لفسرین پسې د ښار ټول مارکیټونه راباندې ګز و پل کوي. کور ته مې نه رسولي چې وایي د خوارخوندې او یا کوم بل خپل کره مې بوزه. هلته یې چې بوزم نو د هغوی هم څه فرمایشونه وي، هغه پوره کوم. هغه چې کور ته را رسوم نو اولادونه رخصت شوي او هغوی چې کور ته را رسوم په هغوی پسې فاکولتیان راوړم. دمه مې لا نه وي جوړه چې دا ټول څوک کورسونو او څوک کلپونو ته وړم او بیا د صاحب د راتلو وخت شوی وي، هغه را رسوم.
زهنو د شپې خو به بېغمه یې.
د شپې بېغمي چیرته ده؟ د صاحب موټر لکه د ناوې اوښ، هره شپه د ناوې لپاره ګلپوش کیږي او ناوې زوم پکې وړم او راوړم.
هغه څوک دی؟
د صاحب خپلوان او اشنایان ټول کوشش کوي چې ناوې د ده په لوکس او قیمتي موټر کې یوسي. یو خو خوشی دی او بل د غټ سړي موټر دی، خلکو ته ټیم پې ورکوي. نو ورځ مې هغسې وي او شپه مې دغسې. په دې کې بیا د خلکو شونډې هم راته وتلي چې بختور دی، د غټ سړي ډرایور دی.
ګلاب خانه، خدای دې اجر درکړي، دا خو ډېر سرګردانه یې.
بیا کاشکې راڅخه خوشاله مې.
ولې صاحب نه ده درڅخه خوشاله؟
نه صاحب، وایي ښه خدای بېغمه پیدا کړی. اتلس کاله مخکې زه د یو پاکستاني مدیر ډرایور وم، سر ګرولو ته هم نه پرېښودم.
پارکونو ته تلل خوند کوي، خو چې په پارکونو کې له ونو ګلانو او مرغانو علاوه سړیتوب هم وي، نه لکه داسې.
بیا څنګه جګر خونه ناسته خیریت خو دی
ټول ورځ لکه د ګور بندي په همدې کور کې ناسته یم جګر خونه به هم لا نه یم
نو موږ چیرته د سویس چکرونه وهو خو دغه دی چې راشم زه هم همدلته په کور کې در سره ناست یم
ته خو بیا هم ښه یې د باندې وځې یو ځای بل ځای ځې موږ خو همدلته د کوټو بندیان یو
نو مقصد دې ووایه
نه د کوم پارک ته بوتلم نه د ژوبڼ ته بوتلم او نه د هم د چکر کوم بل ځای ته بوتلم
ژوبڼ کې یوه غوا ده دوه پسونه دي یو زوړ اوښ دی چې دا د ټول هسې هم په کلي کې لیدلی دي یو دوه زړې شادیانې هم شته پکې او یوه وږې یږ هم ده وایي چې یو دوه درې زمریانې هم ورته راوستلي دي که ورځې ور به دې ولم
زه نن مې زړه ډېر په تنګ دی کوم پارک ته مې بوزه
لاړه به شې خو پښېمانه به شې دلته د پارکونو نوم پاتې دی نورې څم پکې نشته
زه خیر دی لاړ به شو یو ورځ خو به چا ته ووایم چې ځان پلاني پارک ته تللی وم
سمه ده ځان دې تیار کړه چې لاړ شو
څه تیارېدل دي تیارې یم درځه چې ځو
سمه ده راځه
دا څنګه ښې شنې ونې دي راځه چې دالته په دغې څوکۍ کې کینو
هو راځه کینه که څه خورې چې درته رایې ولم
که لږ پاپړ لینا یا چپس راوړې
ښه له هغه مخامخ کراچۍ به یې درته راواخلم
سمه ده
زه وایم وړکې ته یې څه مال راوستلی دی نو شي جان دې شي
لمبر مې اخلي که لمبر دې راکوي
چا ته وایې
تا ته وایم زړګیا پټوډیا جګره
ورک شې ته لږ نوره مدرېږه
له چا سره غږېږې
دغلته یو د چټل زوی و چټي چټي خبرې کولې
هغه نیم سره چې خریلی او نیم یې پرېښی
و همغه و
ته ودرېږه چې زه یې اوس سابه ور په مالګه کړم
زه پرېږده یې اوس به خلک راټول شي
دا لوچکان لنډغران بل کار نه لري ټوله ورځ د خلکو ښځو ته پرزې وایي او په عذابوي یې
زه چې هغې غونډۍ خواته لاړ شو هلته به کینو
سمه ده راځه
د پارکونه مې د مرغانو آوازونه خیسیږي خو ارمان چې دا خلک هم په دې پوهېدلی چې د نورو خلکو درناوی او احترام د انسانیت کار دی
ما خو چې نه راوستې د همدې لپاره چې ما ته دا پارکونه او په پارکونو کې خلک ښه معلوم دي
بهونه یې بنبنه یې ناوسې بنبنه یوه پوری مې در باندې وهلې وې نو خوند به یې کړی و
دا چا ته وایي
تا ته وایي بل څوک خو نشته اوس دا کاکړ پودري م دومره شو ته ودرې چې زه ورشم
ورکه وایي اوس به خلک وایي پودري ووهه زه چې هغې خواته لاړ شو هغه پولیس چې ولاړ دی هلته به کینو
دې پودري ته خو مې ډېره غوسه راځي له ځایه پورته کېدی نه شي هغه خبرو ته یې ګوره
راځه دغلته په دغې څوکۍ کې کینو
سمه ده کینه
دا کوتره له کومه کړې ده سمه ملاقي کوتره ده والا نن خو پارک ته داسې شاین راځي چې د سړي په نس ورته درد شي
دا پولیس دا خبرې چاته کوي
تا ته یې کوي بل خو دلته څوک نشته ته ودرېږه چې زه خو د دغه پولیس د خولې خوند ور برابر کړم
پرېږده یې ورکه وایې ځان ته جنجال مه جوړوه زه چې ځو بیا مې د توبه یې چې پارک ته لاړه نه شم پارکونه نه دي سم د لنډغرانو او کوڅه ډبو ډېرانو نه دي
زه ښه و چې د پارک ارمان دې پوره شو
اوس دغه برک شعر هم واورئ
غټه بلا د فیسبوک د چا بچان په غېږ کې ورته لایکونه غواړي د چا وی مړي په شا ورته دعا غواړي دمونه غواړي د چا واده د چا واده د چا کوژدوي پکې د چا میله یا فاتحوي پکې د چا میله یا فاتحوي پکې غټه بلا د فیسبوک لسړی ځان ورکړي غټه بلا د فیسبوک لسړی ځان ورکړي ګمان کا غټ عالم یم یا مشهور فیلسوف ګمان کا غټ عالم یم یا مشهور فیلسوف یا د پینزو سړی یم یا د جرګو سړی یم
یا د جرګو سړی یم نظر پلای کو کومنت نظر پلای کو کومنت
غټه بالا د فیسبوک د څو لایکونو په زور یې کاندیدان کړل ډیر هغه خواران اوس په خپلو کړو پښیمانه او وایي مونږ غلط کړو دغه فیسبوک لعنتی غټه بلا د فیسبوک غټه بلا د فیسبوک غټه بلا د فیسبوک
دا خبرونه ننګیر نشنه برابر کړی و او برخه خستون کی وو صادق سپینغر برای افغانپور هارون گلزاد ستاره امینی حیا اوریاخیل او زهیلا زرمتی کلمو سر اړیکی نیسی دو پوست بکسنو شمیری مدادی کابل سوار لسیاواویا کندهار دویشت کندوز یو خوست یو او جلال آباد سلور